السلام علیکم، درنو اوریدونکو، دا د امریکا جا واشنگتن سټوډیو ده. د افغانستان حکومت پرون د هغو کسانو نوملړ خپور کړی چې په قطر کې به د طالبانو د استازو سره خبرو د پاره ځي. د افغانستان حکومت ویل دي چې دا پلاوی 250 غړي لري. دا پلاوی به په بین الافغاني خبرو کې برخه اخلي چې د اپریل د 19 نه د قطر په پلازمینې دوحې کې پیلېږي او د اپریل تر 28 به دوام وکړي. د قطر په غونډه کې د ګډون کوونکو پلاوی د 200 کسیز لیست په د افغانستان حکومت په ویبپاڼه خپور شوی دی. د برتانیې خبري اژانس رویټرز ادعا کړې ده چې په دوحې کې د سولې خبرو اترو دپاره د طالبانو په ډلې کې به ښځې هم شاملې وي. د رویټرز خبري اژانس ویل دي چې دا به لومړی ځل وي چې د ښځو د حقونو په اړه محافظه کاره دریز لرونکي طالبان ښځو ته په سیاسي خبرو اترو کې استازیتوب ورکړي. خود رایټرز تراپور د خبرېدو وروسته طالب ویاند زبی الله مجاهد په خپل ټویټر کې ولیکل چې دغه خبرې ناسمې تعبیر شوې دي او د قطر په ناسته کې د دوی په سایستوب ښځې ګډون نه کوي. د طالبانو ډلې د دوهې ناستې چمتووالی نیول دي او ویلي دي چې په دغه ناسته کې به د طالبانو په استازیتوب 25 کسیز پلاوی ګډون وکړي. د فرانسې په مرکز پاریس کې دوه ورځې لمخې د نوټردام په کلیسا کې لګیدلی اور اوس په مکمله توګه مړ کړل شوی دی او چارواکو ویل دي چې د اور لګیدنې وجه د معلومونو دپاره تحقیقات پیل شوي دي. د اور لمبو له کبله د دې 800 کلنۍ تاریخي کلیسا چت او یو مینار نړېدل دي او سخت تاوان ورسېدل دي. پولیس وایي د اور لګیدو علت تر اوسه نه دی معلوم، خو د پاریس او د اور وژونکو ادارې ویل دي چې دا کار په دغه ودانۍ کې د بیرغونې له کارونو سره کېدای سي تړاو ولري. چارواکو ویل دي چې د اوبو او د اور له وجې په کلیسا کې موجود عام عکسونه د ځای کېدو ویره هم موجوده ده. چین د ملګرو ملتونو لخوا وړاندیز شوي ګامونو باندې د عمل دپاره د پاکستان د هڅو هرکلی کړی دی. د چین د بارنو چارو وزارت بیان لوکانګ د دوشنبه په ورځ په بیجنګ کې د خبریالانو سره د خبرو پر مهال په نړیوال ټولنې ټینګار کړی دی چې د تراګرۍ پر ضد د پاکستان د اقداماتو باید په نړیوالې کچې ستاینه وسي. پاکستان تېره اونۍ د ملګرو ملتونو تازراتي کمیټې او د تراګرۍ لپاره د مالي سرچینو د مخنیوي لپاره د نړیوالې ادارې فاینانشل ټاسک فورس د غوښتنو د پوره کولو لپاره تګلاره جوړه کړي. د پاکستان لخوا دا اقدام په داسې وخت کې رامنځته شوی دی چې د نړیوالې ټولنې لخوا په پاکستان باندې د هغو سازمانونو چې بندیز پرې لګول شوی او دغه راز د نورو ډلو پر ضد د اقداماتو کولو دپاره فشارونه زیات شوي دي. د اسرایلو یوې محکمې د بشري حقونو د څار ځایي رئیس او د هیواد څخه د بېدخله کېدو امر ساتلی دی او هغه ته یې د دوو اونیو وخت ورکړی دی چې د اسرایلو څخه ووځي. د بیت المقدس محکمې د عمر شاکر هغه غوښتنه رد کړې ده چې په اسرایلو کې پاتې سي او ویلې دي چې د هغه فعالیتونه په غربي تړنګ کې د یهودو ناکلو پر ضد وو او د هیواد د پرېکړو معنا لري. شاکر امریکایي تابعیت لري او د 2018 کال راهیسې په نیویارک کې میشت د اسرایلو او د فلسطین د ډلې رئیس وو. د پاکستان په صنعا کې د ولسي شکایتونو د اورېدو او د هغوی د هوارولو لپاره جوړې شوې ځانګړې کمیټه وایي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په غوښتنو کې داسې څه نسته چې دوی مخالفت وکړي. دا خبره د یادې کمیټې غړي سناتور مشاهد حسین مشال اډو ته کړې ده. هغه وویل چې دا کمیټه د سنا د مشر محمد صادق سنجرانی په خصوصي امر جوړه شوې. مشاهد حسین وویل چې منظور پښتین د کمیټې غونډې ته د افغانستان په اړه د پاکستان د تګلارې خبر هم وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون مشال اډو ته وویل یادې کمیټې بلنه ورکړې وه او دا یوازې خپلې غوښتنې ورته وړاندې کړې او تر اوسه یې بیا د لیدو په اړه هیڅ نه دي ویل شوي. د امریکا د متحده ایالاتو عدلیې وزارت وایي چې د پنجشنبې په ورځ به د امریکا د 2018 کال په ټاکنو کې د روسیې د مداخلې په اړه د رابرټ مولر په مشرۍ د ځانګړي تحقیقاتي کمیسیون د شاوخوا 400 مخیز راپور سانسور شوي بڼه هم خپره سي. دا تحقیقات د امریکا د 2018 کال د جمهوري ریاست د ټاکنو پر مهال له روسیې سره د جمهوریس ټرمپ د سازش او د هغه لخوا د عدالت د مخنیوي په موخه سوي دي. خو جمهوریس ټرمپ پرون د سه شنبې په ورځ د اپریل په 14 یو ځل بیا په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې سازش او خنډ نسته. هغه مواد چې دا ځل د امریکا لوی څارنوال ویلیم بار وړاندې کوي حجم یې تر هغه څلور مخه رپورټ څخه زیات دی چې له دې وړاندې د امریکا د قانون جوړونکو ته سپارل شوی و. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ دې رپورټ ته. د امریکا د پرمختیایي ادارې یو اس ایډ د پروموټ د پروګرام په ترڅ کې په کندهار کې پرون 49 ښځو ته د فراغت سندونه ورکړل سوه. دوی ته په حکومتي ادارو کې د کار کولو لپاره له تیر یوه کال راهیسې د کار ځانګړي مهارتونه ښودل سوي. د پروموټ د پروګرام مشره ډاکټر سوسن وایي چې په ټول افغانستان کې تر 3000 زیاتو ښځینه کارکوونکو د کار د زده کړې پروګرامونه عملي سوي. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل پرپوټ کې واوري.
شزی په حکومت کې بدلون په ټولنه کې دا په کندهار کې د هغو لسګونو شزینه فارغینو د کار شعار دی چې تر یو کلنۍ عملی زده کړې وروسته غواړي په حکومتي ادارو کې کار پیل کړي. په افغانستان کې د پروموټ د پروژې مشر ډاکټر سوسن ای جلبرټ وایي چې د دې پروګرام له لارې سلګونه فارغینو ته د کار کولو لوړ مهارتونه ښوول سوي. نوموړي له امریکا ژغ آشنا تلویزیون سره په خبرو کې ویل چې په کندهار کې ښځینه فارغینو ته د یو کال په موده کې نظری او عملی زده کړې ورکړل سوي چې اوس د کار کولو لوړ ظرفیت لري.
په کومه خبره چې موږ باید پوه سو، هغه دا ده چې دا یو لنډمهاله پروژه نه ده. د دې پروژې پلي کولو لپاره پوره یو کال هلې ځلې وسوې. دوی شپږ میاشتې پروژه مطالعه، درې میاشتې د رهبرۍ مهارتونه او نورې درې میاشتې په دولتي ادارو کې مهارتونه پلي کړل. زه په دغو 49 ښځو ډېر ویاړم چې نن فارغه سوې.
د پروموټ د پروګرام ښځینه فارغینې وایي چې په دولتي ادارو کې د ښځینه مامورینو د کار پیل د ښځینه مراجعینو پر شمېر هم ښه اغېز کړي. د نوموړي پروګرام فارغه وحیده ښځې په حکومت کې د پروموټ د پروګرام د اغېزمنتیا په اړه داسې وایي:
کاری تجربه ما نه درلودله، پروموټ وتوانېدی چې ما ته د یو کال کاری تجربه ډیپلوم په لاس کې راکړي او زه عملا په خصوصي او دولتي ادارو کې وظیفه اجرا کوم. نن زه د یو لیګل افیسر په صفت په کندهار کې وظیفه اجرا کوم او دا ټول کریډیټ زه پروموټ پروژې ته ورکوم.
پریدا د نوموړي پروګرام د لومړي پړاو لپاره غوښتنې څخه ده. نوموړي له آشنا تلویزیون سره په خبرو کې ویل چې د زده کړې او د مهارتونو له ترلاسه کولو وروسته اوس یو بریالي دنده مخته وړي. دا په دې باب داسې وایي:
که چیرې ښځینه کارمندانې ډېریږي، په هغه مراندازه باندې یوه ښځینه بل ښځینې ته فرصت برابروي تر څو هغه خور یې په څنګ کې کار ورسره وکړي. او همدارنګه مراجعین به دا به یو اسانتیا، یو سهولت وي چې کله دوی راځي یو د دې پر ځای چې یوه نارینه ته مراجعه کوي، د هغه به خپل یوې خور یوې ښځې ته مراجعه کوي او په دې ډول باندې د هغوی د تشویق باعث هم کیږي.
خو له دې سره ښځینه پالانې نیوکه لري چې په حکومتي ادارو کې دندې په اسانۍ سره نشي ترلاسه کېدای. دوی د کار لپاره د استخدام پیچلې مرحلې ته ګوته نیسي. خو د کندهار والی حیات الله حیات وایي چې د کندهار په ټولنه کې په دودیز ډول د ښځو لپاره ځانګړی درناوی موجود دی او د ښځینه مامورینو د ګمارل کېدو برخې ته به دوی ځانګړې پاملرنه وکړي.
د خویندو د کار کولو لپاره خوندي چاپېریال اول زه په دې ډاډه یم چې په کندهار او لرې پرتو سیمو کې نسبت مراکزو ته چې هغه کابل او نور ولایتونه دي، د خویندو دپاره دلته احترام ډیر قائل ده، دلته خوندي چاپېریال ده. ورته دا ضرور اوس په کورونو پورې د هغه خویندې چې هغه د دې لیوالتیا لري چې هغه په حکومت کې کار وکړي، موږ ژمن یو چې د خپلو قوانینو مطابق حتی ځینې مثبت تبعیض هم د دې لپاره وکړو او هغه نمرې چې دوته 5 نمرې نسبت یو نارینه ته په نظر کې نیول شوي هغه ورته ورکړو.
عمومي باور دا دی چې د کندهار په دودپاله ټولنه کې د تیر په مقایسه د لوستو میرمنو په شمېر کې ورځ تر بلې زیاتوالی راځي او کورنۍ خپل ښځینه غړي تعلیم ته هڅوي. ښځینه پالانې غوښتنه لري چې د لوستو میرمنو لپاره دي د کاري فرصتونو په برابرولو کې ځانګړې پاملرنه وسی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
په افغانستان کې یو ځل بیا سیلابونو په کابل او نورو ولایتونو کې د خلکو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. پیښو ته د رسیدګۍ وزارت وایي چې د هود د میاشتې څخه سیلابونو په دغه هیواد کې 210 کسان وژلي او په زرګونو کورونه یې خراب کړی دی. په داسې حال کې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی له سیلاب ځپلو سره د مرستې ژمنه کوي، د افغانستان د هوا پیژندنې اداره په راتلونکو 24 ساعتونو کې کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د شدیدو سیلابونو د راتک خبر ورکوي. په کابل کې زموږ خبریال حکمت سروش د سیلاب ځپلو سیمو ته ورغلی دی او دا راپورټ یې جوړ کړی دی.
په افغانستان کې یو ځل بیا سیلابونو د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د خلکو ژوند له ستونزو سره مخ کړی. د وروستیو بارانونو له امله د کابل سیند غاړه غړې دي چې شاوخوا زیات کورونه نړولي او ډېر نور له خطر سره مخ کړي.
دیوالونه را ته چپ چات پیر هغه کړ او کورونا م ټول کې نه استدل او خطر سره ما دغه ټول دغه په حدود یو 500 شپک سو کورونا دا خو خطر لاندې دی کالی وبو یوړل
په دې سیمه کې ډیری کسان یوازې په دې بریالي سوي چې له کورونو پښې سپکې کړي او نور یې له کورونو د وتلو هڅه کوي
مغه ماشومانانه مو یې سم نور هر څه پاتې شو له کوټې ولیدې دیوالونه را ولیدل کورو ته وسلې نه شو
دا د کابل د پکتیا کوټ سیمه ده دلته د لسکونو کورونو دیوالونه چپه سوي دي کورونه له اوبو ډک دي او لا هم ډېر کورنۍ هڅه کوي چې خپل ماشومان او فامیلونه له دې سیمې څخه وباسي د دې سیمې خلک د کابل د نورو سیمو غوندې چې له اوبو څخه متضرر دي جدي مرستې ته اړتیا لري
په ورته وخت کې ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې د وی سلاب زپل سیمې لیدو ته ورغلی وو او له سلاب زپل سره د مرستې ژمنه وکړه
استناد و او سیم باید غصب ته ووزی نن او بجه ده شپیز جلسه لر ترتیبات ده استناد ده سیم نیول سوی دی پا مجرد چیو بکینی زدر تر تینگش منکوم سیم باید استناد روز و همچنین دریا از غصب تصفیه میشه عریم دریا عریم ملت هست ملکت شخصی کس نیست
پیښو ته د رسیدګۍ وزارت وایي چې د هود د میاشتې له نیمایي څخه په افغانستان کې د سیلابونو له امله 210 کسان مړه سوي 100 زخمیان دي او 60 هم ورک سوي دي دا اداره وایي چې د وروستیو سیلابونو زیانمنو ته مرستې پیل کړي
تلاش مهمی است که در هماهنگی
زموږ هڅه ده چې د ملګرو ملتونو له مرستندوی ادارو سره په همغږي د خلکو لومړنۍ اړتیاوې پوره کړو او ډیره هڅه مو ده چې د سیلابونو مخه ونیسو او د زیانمنتیا کچه راټیټ کړو او همدارنګه د اوبو لوري ته تغییر ورکړو
بلخوا د هوا پیژندنې اداره وایي چې د کابل په ګډون په یو شمېر نور ولایتونو کې د شدیدو سیلابونو امکان شته
بشار ولایتای کې د 24 ساعت آینده احتمال
هغه ولایتونه چې پراتونکو سلیوش ساعتونه کې د سیلابونو اټکل پکې زیات دی کابل او غونډي ولایتونه لکه کاپسا پنشیر او بغلان دي او همدارنګه په شرقي او جنوبي ولایتونو لکه خوست پکتیا کونړ او لغمان کې د سیلابونو درته احتمال شته
پیښو ته د رسیدګۍ وزارت په خبره چې سیلابونو د ځانې زیانونو ترڅنګ درانه مالی تاوانونه هم اړولي د دې وزارت په خبره سیلابونو تر دې مهاله 10,000 کورونه په بشپړه توګه او 8,000 نور نسبی تخریب کړي دي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
تاسو مخکې په خبرونو کې هم واوریدل چې افغان حکومت د قطر په بین الافغاني غونډه کې د 250 ګډون کوونکو لیست اعلان کړ چې پکې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزی نوم نه تر سترګو کیږي په دغه لیست کې د کابینې 11 وزیران 4 والیان 4 مستقل رئیسان او 8 موینان او ګڼ شمېر سیاستوال شامل دي په دې باره کې نور تفصیل زموږ د خبریال رحیم ګل څاروان په رپورټ کې واوري
ارګل سلام مشورو ورسته قطر ته له طالبانو سره د بین الافغاني ناس لپاره د 250 ګډون کوونکو لیست نن اعلان کړ په دغه لیست کې د پخواني ولسمشر حامد کرزی نوم نه تر سترګو کیږي خو د محمد حنیف اتمر یونس قانوني حاجی محمد محقق اسماعیل خان عمر زاخینوال انور الله قهدی عطا محمد نور او امر الله صالح نومونه په دغه لیست کې شامل دي په دې لیست کې د کابینې یولس وزیران یا سرپرست وزیران شامل دي یا معیاري نصیر احمد دورانی مجیب رحمان کریمی ګل آغا شیرزی سید انور سادات عبدالحکیم منیب جواد پیکار فاروق وردګ حسینه صافی نرګس نهان او نجیب اقا فهیم برخه اخیستونکي وزیران دي د پکتیا کندوز کابل او سمنګان څلور والیان د ولسمشر د دفتر د رئیس په ګډون څلور مستقل رئیسان او د وزارتونو و موینان په دغه لیست کې شامل دي په دې لیست کې 50 خزی هم برخه لري د سیکانو پاستازیتوب انارکلی هنریار هم شته
د دوه د کانفرنس لپاره د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت لیست چې د سیاسي ګوندونو سیاسي مستقل شخصیتونو او مربوطه مراجعو ادارو لخوا معرفي سي وو چې په دې لیست کې د افغانستان ټول اخشار په شکل استازیتوب لري هغه نن نهایي سو
د اپریل په 19 بعد قطر بین الافغاني ناسته له کابل د دغتلون کې پلاوی او د طالبانو ترمنځ وشي ځینو سرچینو ویلي چې د جمعې په ورځ به د قطر له امیر سره یو ځای د جمعې لمونځ هم ادا شي په پام کې ده چې د قطر ناسته د اپریل په 20 او 21 وي د سولې ځینې فعالان بیا وایي چې د طالبانو د قطر سیاسي دفتر هم د ناستې 50 غړي بللې دي
اوس یوازې د افغانستان څخه 250 کسان په کوم لیست کې ښکاري دا به د هغو کسانو ورالاوي چې د طالبانو په خوخه باندې ګډون پکې کوي.
په ابتدا کې طالبانو خپل کسانو ته چې هغه په صحنه کې دي یا په پاکستان کې دي یا په افغانستان کې، هغه خلکو ته هم دعوت ورکړی و، ولې په روسي لیست کې ګورو د هغې خلکو تعداد کم دی. نو بنا هغه خلک د طالبانو هغه نمایندگان چې هغه په قطر کې دي، هغوی به زیاتره برخه واخلي، بلکې ټول به برخه واخلي په دې مجلس کې.
ځینې نور څېړونکي بیا وایي چې په دې لیست کې ټول قشرونه شامل دي.
زه باوري یم چې د ټولو اقشارو د ټولو کسانو، هغه کسان چې د افغانستان په قضایه کې دخیل دي، د هغو په ګډه دغه ټیم جوړول به اوس مذاکرات هغه مسیر ته سو کړي چې حداقل نسبي لاسته راوړنې ولرو.
د دوهې ناسته د مسکو د ناستې په تعقیب دایریږي. دا دوهمه بین الافغاني ناسته ده. دا ځل تفاوت په دې کې دا دی چې حکومت پکې په پراخه کچه برخه لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
او دا هم نړیوال رپورټونه. د ملګرو ملتونو د مرستو د رسولو ادارې په ترابلس کې د ملکیانو د ژغورنې په باره کې ژور اندیښنه څرګنده کړې. په داسې حال کې چې د ښار له لمنو څخه د لیبیا پایتخت مرکز ته جنگ ورنږدې کېږي، هغو عسکرو چې د اوشتي جنرال خلیفه هفتر لپاره جنګیږي د اپریل پر 15 نیټه یې د ترابلس د نیولو لپاره جنگ پیل کړ. خبریالي لیزه شلاین په دې باره کې له ژنیو څخه رپورټ رالېږلی.
د ملګرو ملتونو د مرستو د رسولو ادارې په خاصه توګه تقریبا د 4000 مهاجرو او سیاسي پناه غوښتونکو د وضع په باره کې اندېښنه لري چې اکثره د افریقا د لوی سهارا دي. دغه مهاجر په ترابلس او د ترابلس په شاوخوا مرکزونو کې توقیف دي. په خاصه توګه د څه باندې 1500 مهاجرو په باره کې اندېښنه ده چې فکر کېږي په یو شمېر هغو مرکزونو کې بند پاتې دي چې په شاوخوا کې جنگ روان دی. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې نطاق لیز توسل امریکا غږ ته وویل د دې اداره د لیبیا د چارواکو سره په تماس کې ده او په دې کار کوي چې د هغو مهاجرو د ژغورنې ضمانت ورکړي چې د جنگ زونونو ته په نږدې مرکزونو کې توقیف دي. توسل خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
This includes advocating with the authorities to allow the relocation of vulnerable individuals to the gathering and departure center. As you can imagine, this is complicated by the severely restricted access.
د چارواکو سره د دوی د دفاع کولو په اړه کې خبرې کول شامل دي چې اجازه ورکړ شي د بیواز لا کسانو ځایونه بدل شي چې په یو ګډ مرکز کې واچول شي. دا یو پیچلی موضوع ده. د امنیتي وظیفه په نظر کې نیول سره ورسره په لیدوی محدودیت لګول شوی دی او تر دې نیټې پورې موږ تقریبا 150 مهاجر د عین زارا له مرکز نه بل ځای ته انتقال کړي. تروسل وایي یو ان ایچ سی آر د مهاجرو او دننه په هیواد کې د بې ځای شوو خلکو لپاره د یو خاص ارتباطي لاین انتظام کړی دی. د جنگ په سیمو کې بند پاتې چې د مرستو غوښتنه وکړي. دا وایي د دې ادارې درمل او طبي سامان د روغتیا وزارت ته استولې دي. په دې سره د استراري یونټونو او د ترابلس په شاوخوا کې روغتونونو سره مرسته کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او رپورټ ورکړی دی چې د اپریل د میاشتې په 15 نیټه جنگ پیل شوی دی او له هغې نه را په دې خوا د 14 ملکیانو په شمول 104 اویا تنه وژل شوي دي. څه باندې 250 تنه زخمیان شوي دي. د خطرناک امنیتي حالات سره سره د مهاجر لپاره بین المللي سازمان یا آی او ایم یو لګونت خبر ورکړی دی. په دغه رپورت کې راغلی دی چې دوی وکولای شولو د دوشنبه په ورځ د بشري مرستو د رسولو دی ویالوتنې بندوبس وکړو چې نایجیریا ته 1.6 سیاسي پناه غوښتونکي بیرته واستول.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
ملګرو ملتونو ویلي چې د یمن 15 کلن جنگ د هغه ملک په ماشومانو ډیر بد اثر کړی دی. د امریکا غږ خبریال مایکل براون په دې باره کې دا رپورټ راستولی دی.
د ماشومانو او د وسلوالو شخړو د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازي د امنیت د شورا غړو ته پرون ویلي دي چې د یمن په جنگ کې په ماشومانو بد اثر او خراب نتایج دارون کړي دي. دا اول ځل نه دی چې ملګری ملتونه وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د قواوو او د حوثي یاګانو په حملو کې ماشومان ته ډیر زیان رسیدلی دی، سره له دې چې دواړه خواوې وایي چې هغوی کوشش کوي چې ملکیانو ته تاوان ونه رسیږي، مګر بیا هم ورځ پر ورځ د ملکي خلکو د تلفاتو اندازه زیاتیږي. ملګرو ملتونو سختې هلې ځلې پیل کړي چې د یمن د جنگ د ختم لپاره د حل یوه لار پیدا کړي. پرون دغه خاص استازي مارتن ګریفس د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غړو ته وویل چې د یمن حکومت چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف قواوې ملاتړ کوي او هم حوثي یاغیانو دا منلې ده چې بیرته به د جنگ د پیل ځایونو ته په شا شي. هغه وایي چې دا باید څرګنده شي چې دا به کله وي. که چیرې دغه د قواوو د شاتک پلان عملي شي نو دا به اول ځل وي چې د یمن د 15 کلن جنگ په دوران کې متخاصمې قواوې خپلو ځایونو ته په شا کیږي. متخاصمو قواوو ته دغه پلان عملي کول هم څه اسانه خبره نه ده او په دې کې هم شک نشته دی چې دا به د هغه وخت نه چې امید کیږي ډیر وخت ونیسي. د ملګرو ملتونو دغه خاص استازی وایي چې دی په دې هم پوهیږي چې په یمن کې په جنگ کې څه کمی راغلی دی، مګر هغه وایي د هیله لري چې د قواوو په شاتګ کې حقیقي پرمختګ راشي تر څو دوی بیرته د دغې مسلې سیاسي حل ته توجه وکړي. د حوثي یاغیانو په مرکزونو باندې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د قواوو حملې د 2015 کال د مارچ په میاشت کې پیل شوې. ملګري ملتونه وایي چې د هغه وخت نه بیا تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو تخمین دا دی چې په هغې کې د 10,000 نه زیات خلک وژل شوي دي چې زیاتره یې د ائتلافي قواوو په بمباریو کې وژل شوي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، یو اسرلایی انا د 15 کالو او دوو ناکامو ماموریتونو څخه وروسته په شمال ختیځه سوریه کې د مهاجرو په یو کم کې د درو ژوندې پاتل مسیانو او دوو کړوسیانو سره یو ځای سو. استرالیایی مور او پلار په 2014 کال کې دوی منځنی ختیځ ته بوتلل چې د اسلامي دولت د ډلې سره یو ځای سي. خبریال فلمیر سر په دې باره کې له سیدنی څخه راپورټ لري.
کرن نتلټون له خپل کور نه چې د سیدنی په لمن کې پروت دی کوشش کوي خپل مسان له دغه بوګنوون کې حالات نه آزاد کړي. دوی په جنگ کې اعتماد شولو او د اسلامي دولت د ډلې ولو روستی مرکز باغوز نه د تختیدو وروسته د مهاجرو په یو کم کې چې یو کورده مهاجر کنټرولوي واچول شلو. ولسکلانه زیبا خپل دوه ماشومان لري او د بل توقع لري. د دې دوه ورونه د خپل پلار خالد شروف سره یو ځای په هوایي حمله کې وژل شي وو. شروف د اسلامي دولت د ډلې یا داعش یو بدنامه جنګیالي وو چې په ناوړه توګه د یو چا سر پرې کړی وو. د رقی په ښار کې خپل ځوان زوی ته ورکړی وو چې په لاس کې ونیسي. شروف په 2015 کال کې په استرالیا کې د یو تروریستي عمل په تور په 4 کاله بند محکوم شوی وو. د وروسته بیا د خپل ورور په پاسپورت له هیواد نه ووته. د ده میرمن تیرا چې اسلامي قبول کړی وو د جنگ په زون کې د کولمو له ناروغۍ نه عمله شوله. استرالیایي چارواکو کیرن نتلټون ته وویلې د دې لمسیبه ډیر زر خوشی شي. نتلټون وایي
Well, the government has said that they will provide all of those, like the de-radicalisation and any assistance that we need in getting the children back into society. They'll help us do that.
حکومت وایلی دی دوی به د ټولو هغو کسانو سره مرسته وکړي چې له افراطیت نه لاس واخلي او موږ ته په کار ده چې ماشومان بیرته په ټولنه کې شامل کړو. دوی به د موږ سره په دې کار کې مرسته وکړي او دوی ګواښ نه مخامخ کوي یا هیڅ چاته خطر نه دی، لیکن دا څرګنده نه ده چې د ماشومانو بیرته رالیږل به څومره وخت ونیسي چې وایي دوی د اسلام پالو تر لاس لاندې ژوند نه ناامیده شوي دي او غواړي وتښتي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن انوایي حکومت غواړي کور ته د دوی پر راتلو کې مرسته وکړي. موریسن خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Where there are particularly children,
then we are working with the Red Cross that where they're in a position for people to get to a place where they might be in a position to return to Australia, then we will cooperate with that process.
نو لدین اورسته منګ د سره صلیب د کمیټې سره کار کوي چې دوی په دې موقف کې دي چې دوی په داسې ځکه دی رکړي چې خای په دې موقف کې شي چې استرالیا ته راشي. لدین اورسته به منګ دغه پروسس سره مرسته وکړو. د استرالیا راډو د نټلټون راپورټ پور کړی دی. دا په خو د زلي ترکیه ته په الوتکه کې تللی و چې کوشش کوي دغه ماشومان وژغوري، مګر تش لاس راسته نشوي. اټکل کېږي چې په دغه کیمپ کې او یا تنه ماشومان دي چې د استرالیا ادب او اولادونه دي. په دغه کم کې د اسلامي دولت د ډلې د جنگیالیو په لزګونو زره خزي او ماشومان دي. مبارزین دا دلیل راوړي ماشومان د خپل میندو او پلارونو د ناوړه پریکړو قرباني دي او باید اجازه ورکړل شي چې خپل کورونو ته ولاړ شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په کندوز کې له جګړې وروسته ورځ تر بلې حالات عادي کیږي، خو د کندوز د ولایتي شورا غړي وایي چې افغان ځواکونه باید د ښار امنیتي ساحه پراخه کړي. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن رپورټ لري.
دوه ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د کندوز د ښار پر امنیتي کمربندي پوستو باندې هغه وخت پراخ بریدونه پیل کړل چې د نوي کال پر اتلو سره یې د الفتح په نامه د عملیاتو اعلان وکړ. د قندوز د ښار شاوخوا امنیتي پوسټو باندې تقریبا 40 ساعته جګړې دوام درلود، خو اوس وسلوال طالبان له هغه سیمو وتلی چې دوی پکې سنگرونه جوړ کړی وو. د قندوز د ښار اوسیدونکو وایي چې اوس بیرته حالات عادي شوي دي او د دغه ښار د سقوط هغه ویره چې په تیرو دوه ورځو کې له خلکو سره و لمنځه تللې. د قندوز یو تن اوسیدونکی سید حسین سادات وایي چې په تیرو دوه ورځنیو جګړو کې اکثر تعلیمي ادارې تړلې وي. هغه وایي خلکو له جګړې ویره درلوده چې یو ځل بیا ښار سقوط ونه کړي. دوکانونه تړل شوي وو خو د امنیتي ځواکونو لخوا وسلوال په شا شوي او اوس حالات مخ پر عادي کېدو دي.
خواهش ما از نیروهای امنیتی است که کوشش کنند تا یک جنگ خاتمه بدهند و امنیت مردم و امنیت شهر.
له افغان ځواکونو څخه مو هیله ده چې جګړه پای ته ورسوي او د خلکو د امنیت ساتلو ته پام وکړي. د قندوز ښار یو بل اوسیدونکی عبدالواحد وایي چې د قندوز خلک جګړو ځپلې دي، اقتصادي جګړو لمنځه وړي او کاروبارونه یې هم خراب شوي دي. هغه زیاتوي چې جګړه زیاتیږي، خلک کورونه پرېږدي او امن سیمو ته کډه کوي.
وضعیت امنیتی در شهر کندوز خیلی خوب شده، بهبود یافته و مردم به کار خود و شغل خود آمده.
اوس امنیت ښه دی، خلکو خپل کاروبار بیرته پیل کړی دی. که کاروبار نه وي او جګړې دوام وکړي نو خلک مجبور دي کډې بار کړي. هغه خلک چې درې کاله وړاندې د قندوز د سقوط پر وخت وتلي، ځینې اوس هم بیرته نه دي راګرځېدلي. د ولایتي شورا غړو هم غوښتنه درلوده چې باید په هغو سیمو کې عملیات وشي چې د قندوز ښار ترې تر تهدید لاندې دی. غلام رباني رباني د ولایتي شورا غړی دی. هغه وایي
ساحات که تهدید است ولایت کندوز را تهدید می کنه، اولویت بندی بکنند و عملیات گسترده را که حالا فرقم و قلودو
له هغو سیمو چې د قندوز ښار تهدیدېږي باید پراخ عملیات پرې وشي، ځکه چې اوس فرقه هم په قولي اردو اوښتې او باید امنیتي ساحه پراخه شي. نوموړی زیاتوي چې که د وسلوالو طالبانو ساحه پراخیږي، د هغوی اقتصادي منابع هم زیاتیږي، ځکه دوی د خلکو له کورونو استفاده کوي او له هغوی څخه د باج اخیستو له لارې جنګي مواد په لاس راوړي. د قندوز خلک وایي چې وسلوالو طالبانو به پخوا د برېښنا مصرفي پیسې او شر ټولاوه، خو اوس له هغو خلکو هم باج اخلي چې په موسساتو کې کار کوي. وسلوالو طالبانو د یو شمېر هغو خلکو زراعتي ځمکې هم بیت المال اعلان کړي چې په دولتي ادارو او یا هم موسساتو کې دندې درلودې. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. دا امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.